د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې. د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د خوړو نړیوال سازمان WFP خبرداري ورکړي چې د افغانستان په ګډون لاس هیوادونو کې ممکن خلک د لوګي له ګواخ سره مخامخ شي. دوی ویلي چې د خلکو لاسنیوي ته جدي ګامونه پورته نشي، د لوګي ګواخ مرګونه کېدای شي. په افغانستان کې د کورونا پیښې نږدې 1.5 شوې. نور مسایل هم شته. دویمه نیمایي د بشري حقوقو او کور کلی پروګرامونو ته ځانګړې شوې. دا هر څه وروسته راځي، خو لومړی خبرونه چې سالم احمد صالح چمتو کړي دي.
روپی ټولنې د افغان ماشومانو د لاسنیوي لپاره 2 میلیونه اول لکه یورو د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونیسف ته ورکړي. په سرپل کې د وسلوالو طالبانو په برید کې 11 پوځیان وژل شوي. ایران وایي چې تر 3 میاشتنیو ناکامو هڅو وروسته یې د مځکې مدار ته یو نظامي سټلایټ وتوغاوه. اروپایي ټولنې د افغان ماشومانو د لاسنیوي لپاره 2 میلیونه اول لکه یورو د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونیسف ته ورکړي. دغه مالی مرسته به د افغان ماشومانو پر تعلیم او په لرې پرتو سیمو کې په خورا ځواکۍ د خپلو ماشومانو پر لاسنیوي ولګول سي. په کابل کې یونیسف ادارې نن په یوه اعلامیه کې د اروپایي ټولنې د دې مالی مرستې خبر ورکړی دی. یونیسف د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د بشري مرستو د مسؤول لویجی پاندولفی په حواله لیکلي چې ویلي دي په افغانستان کې د مارچ پر 14مه د ښوونځیو په تړل کې 2.5 میلیونه او 15 لکه ماشومان په دولتي ښوونځیو کې او 15 لکه نور ماشومان د محلي تعلیماتو په ښوونځیو کې په عادي ډول خپل تعلیم مخته نسي وړلی. په سرپل کې د وسلوالو طالبانو په ډلهییز برید کې 11 پوځیان وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تېره شپه د مرکز تر څنګ د سوزمقله او سنچارک ولسوالیو پر مرکزونو هم حمله وکړي. شغلی امانی وویل دا ډله ییزې حملې د امنیتي ځواکونو لخوا په شا وتنبول سوې. له بده مرغه په دغو دریو سیمو کې زموږ د امنیتي ځواکونو 11 غړي وژل سوي دي. د ولی ویاند وایي په دې لړ کې 3 محلي پولیس هم وژل سوي او 9 تنه نور ټپیان سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست د داعش د خراسان څنګه د یو بل مسؤول د نیول کېدو خبر ورکړ. د غریاست نن په ویلامیا کې ویلي منیب چې په اصل کې د پاکستان اوسیدونکی دی، په ابو بلال، حاصر، ابو حلال او ابو همام هم مشهور دی. د ایلامی په حواله دغه نیول سوی کس له نورو تروریستي شبکو لکه لشکر طیبه، حقانی شبکې، سپاهی صحابه او نورو افراطي ډلو سره د داعش د خراسان څنګه د همغږۍ او ارتباطاتو مسؤول وو. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي نیول سوی وګړي تر دې مخکې د القاعده شبکې له کلیدي غړو څخه وو. په ایلامی کې نه دی ویل سوی چې دغه مشکوک کس چیرې او دقیقا کله نیول سوی دی. ملي امنیت دوري یا حمله پر 14مه هم د داعش د خراسان څنګه د بل رهبر عبدالله ورگزی د نیول کېدو خبر ورکړی وو. د غریاست ویلي وو دغه کس په اسلام فاروقي مشهور و چې د دې ډلې له 900 نورو مشکوکو غړو سره نیول سوی دی. اسلام فاروقي په کابل کې د سیکانو پر ګوردواره د مارچ د 15مې د حملې یو طرح بلل سوی چې په هغه حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي وو. په هرات کې د ملکیانو د خوندیتوب ډلې د جګړې له شکیلو لوري غوښتنه وکړه چې د روژې په مناسبت له جګړو لاس واخلي. دغه ډلې غوښتنه کړې چې د دې پر ځای د کورونا وایرس په وړاندې پر مبارزه تمرکز وسی. په هرات کې د ملکیانو د خوندیتوب ډلې مشر سید اشرف سادات نن چهارشنبه په یوه کنفرانس کې له ملګرو ملتونو هم وغوښتل.
سازمان ملل متحد باید به طرف های جنگ ایره بقبولانه کرد. ما باید بریم به طرف یک سازندگی، بریم به طرف یک تفاهم سیاسی، بریم به طرف از این که مردم به خدمات صحیح دسترسی پیدا کنند.
شغلی سادات ویل د امریکا او طالبانو ترمنز وروستی موافقه په افغانستان کې شخړې نه دي کمی کړي، بلکې د پسرلی پر اتاک سره طالبانو بیا خپلې حملې زیاتې کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د فبروري پر 9مه په قطر کې په خپلو کې موافقه لاسلیک کړه. ایران وایي تر 3 میاشتنیو ناکامو هڅو وروسته یې د مځکې مدار ته یو نظامي سټلایټ وتوغاوه. دولتي ټلویزیون او تسنیم خبري اژانس چې د ایران په سپاهي پاسداران انقلاب ځواک پورې تړلی ګڼل کېږي نن په خپلو راپورونو کې دا یوه بریا بللې ده. سمدلاسه د دغه سټلایټ د توغولو خبر په خپلواک ډول نه دی تایید سوی. شنونکو په دې اړه اندیښنې شولې چې دغه کارول سوی ټکنالوژي له ایران سره د قاروشتونکو بالستیک میزایلو په جوړولو کې مرسته کوي او کنه. سپای پازرن انقلاب ځواک په خپل رسمي ویب سایټ کې ویلي دغه سټلایټ د مځکې له سطحې 425 کیلومتره لوړ مدار ته رسیدلی دی. ایران په وروستیو کې د سټلایټ د توغولو څو ناکامي هڅې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو ویلي د توغندیو دغه ډول توغول به د ایران د بالستیک میزایلو پروګرام پرمختللی کړي. د روسیې، ترکیې او ایران د بهرنیو چارو وزیران به نن په ویډیویي کانفرانس کې د سوریې په شمال لویدیځ کې د شخړو د کمولو پر موافقه بحث وکړي. دا د یاغیانو تر ولکې لاندې وروستۍ سیمه ګڼل کیږي. ترکیه او روسیه چې د سوریې په شخړه کې د مخالفو جهتونو ملاتړ کوي، د مارچ پر 15مه په ادلب ولایت کې چې د یاغیانو په کنټرول کې دی د اوربان منځګړیتوب کړی و. تر اوربان مخکې د څو میاشتو لپاره د روسیې په ملاتړ د سوریې ځواکونو پوځي عملیات وکړل چې د نږدې 1 میلیون کسانو د بې ځایه کېدو سبب سول او ترکیې ته یې د کډوالو د جوپې د اوښتو خطر ایجاد کړ. د کال په لومړیو کې د کړکیچ زیاتېدو د ترکیې پوځ او د سوریې حکومت په مستقیمه نښته کې ښکیل کړل. انقره د دې لپاره چې د خپلو 2 وژل سویو سرتیرو غچ واخلي د سوریې د حکومت د مخالفو ډلو ملاتړ زیات کړ او د سوریې د دولتي ځواکونو پر خلاف یې د بی پیلوټ الوتکې د کارونې کمپاین پیل کړ. اوس د اوربند موافقې د یوې برخې په توګه د یاغیانو او د سوریې د دولتي ځواکونو ترمنځ په حایل سیمې کې د ترکیې او روسیې ځواکونه ګډې ګزمې کوي. او د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو کارپوهان وایي دا چې ایران یو بل ځلمکۍ د نړیوالو قوانینو خلاف اقدام کړی ټکان ورکوونکی خبر دی. د ملګرو ملتونو ځانګړو راپورټرانو جاوید رحمان او اګنس کالامارت په یوه بیانیه کې ویلي شایان سعیدپور د چړې په گزارونو د یو بل کس په وژلو د محکومېدو په وخت کې 10 کلن و. دغو راپورټرانو ویلي ایراني چارواکو شایان پرون سه‌شنبه په دار ځړولی دی. د ملګرو ملتونو کارپوهانو اندېښنه ښولې چې ممکن ایران ژر په زندانونو کې د بلوا په بدل کې ګڼ بندیان اعدام کړي چې شایي یو کم عمره محکوم سوی کس هم پکې شامل وي. اټکل کیږي چې په ایران کې لږ تر لږه 90 تنه کم عمره کسان په اعدام محکوم سوي وي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده www.azadiradio.com. اورې چې د خوړو نړیوال سازمان وایي د کورونا د وبا له کبله به د افغانستان په ګډون لاس بیوازله هیوادونه د لوګي لګواخ سره مخامخ شي. افغانستان کې د دغه سازمان ویان وحید الله امانی بیا وایي دوی اړمنو ته د مرستو پروګرام پیل کړی.
تبلیش پی پریکړه کړې ده چې دغه مرسته د 2 میاشتو مرسته په یو ځل خلکو ته یا کورنیو ته چاړمنې دی ورسوي ترڅو د اقراری راټولیدنې مخنیوي وشي.
افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر له 1100 واوخته او 1300 ساعتونو کې د ویروس یو څلوېخت یو 500 نور پیښې رامنځته شوې.
یو خبروس مثبت پیښې په ټول افغانستان کې حساب شوې. زیات مثبت واقعیت په کابل کې حتی دش پیښې.
په یو شمیر ولایتونو کې د کورونا د معاینې ځانګړي لابراتواري وسایل خلاص شوي دي. د خصوصي پوهنتونونو محصلین غوښتنه کوي چې د کورونا ویروس له کبله د رامنځته شوو شرایطو له کبله باید د دوی فیسونه سم نیمایي کم شي. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د ډونالډ ټرمپ پر هغو خبرو سخت نیوکه شوي چې ویلي دي امریکا ته به د کډوالو په ورتګ بندیزونه زیات کړي. نور مسایل هم شته. دویم نیمایي د بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې پروګرام ته ځانګړي شوی. هله دا تر پای را سره پاتې شي. څلور بجې او 9 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام مشر وایي د کورونا ویروس وبا به د انسانانو د لوږې خطر نور هم زیات کړي او که ژر او جدي اقدام ونه شي ممکن میلیونونه انسانان مړه شي. د افغانستان په ګډون لس هیوادونه د لوږې له خطر سره مخامخ وبلل. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مسولان بیا وایي چې له اړمنو خلکو سره یې مرستې زیاتې کړې دي. په دې اړه تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
د ملګرو ملتو د خوړو د نړیوال پروګرام رئیس خبرداري ورکړ چې په څو میاشتو کې فوري اقدامونه شي د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله به د یو شمېر هیوادونو خلک له سختې لوږې سره مخامخ شي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایي رئیس ډیوید بیسلی د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل حتی مخکې تر دې چې د کورونا وایرس مسأله جدي شي د نړۍ مشرانو ته ویلي وو چې نړۍ به په 2000 میلادي کال کې له دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته تر ټولو له بد بحران سره مخامخ شي. ښاغلی بیستی د دې علت په سوریه، یمن او نورو هیوادونو کې د جګړې دوام، په افریقا کې د ملخو هجوم، پرله پسې طبیعي آفتونه او اقتصادي ستونزې بللې وې. د زیاته کړه په نړۍ کې هره شپه 821 میلیونه انسانان د شپې وږي ویدي شي، 15 میلیونه نور د لوږې یا تر دې د بد حالت ترمنځ دي. او د خوړو د نړیوال پروګرام تازه څیړنې ښیي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله به 130 میلیونه انسانان ممکن د روان 2000 میلادي کال تر پایه له لوږې د مرګ له خطر سره مخامخ شي. د خوړو د نړیوال پروګرام پر اساس په 2019 میلادي کال کې یمن، کانګو، افغانستان، وینزویلا، ایتوپیا، جنوبي سودان، سوریه، سودان، نایجیریا او هیټي د نړۍ هغه لس هیوادونه وو چې د خوراکي موادو بحران ځپلي وو. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام د عامه اړیکو مسؤول وحید الله امانی آزادی رادیو ته وویل چې دوی له اړمنو خلکو سره مرستې چټکې کړي او خلکو ته یې ویلي چې له خپلو کورونو راونوځي څو د مرستو د ترلاسه کولو په مهال ګڼه ګوڼه جوړه نشي او کورونا خپره نشي. د دې پر ځای دوی خلکو ته په خپله مرستې رسوي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WHP موسمي کومکونه یا مرستې همداوس د افغانستان په ټولو برخو کې د ویش په حال کې دي. یو تغییر چې په دغه مرستو کې راغلی هغه دا دی چې د کورونا ویروس د مخنیوي په موخه کومې مرستې چې په میاشتني ډول مخکې ترسره کېدې WHP پریکړه کړې ده چې دغه مرستې د 2 میاشتو مرستې په یو ځل خلکو ته یا کورنیو ته هغه کورنیو ته چې اړمنې دي ورسوي تر څو د مکرر یا تکراري راټولیدنې او یا د خلکو د ګڼې ګوڼې د جوړېدو نه مخنیوی وشي او په دې توګه د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي هڅه هم شوې وي.
امانی هم دراز ویل چې د خوراکي موادو تر څنګ د لاس مینځلو صابون او نور وسایل هم ویشي چې د کورونا له مخنیوي سره مرسته وشي. د ملګرو ملتو د خوړو د پروګرام د اجرایي رئیس په وینا د اکثرو هیوادونو د خوراکي موادو بحران د شخړو او جګړو له کبله دی، خو د کورونا وایرس وبا دا بحران لا ژور کړی دی. د چې د ویډیو لاري خبري کولې وویل د خوړو نړیوال پروګرام هر ورځ نږدې 100 میلیونه انسانانو ته خوړو ورکوي چې د حقوق په منځ کې 10 میلیونه هغه کسان هم شامل دي چې په ورستیو کې د خوړو د نړیوال پروګرام په مرستو متکی شوي دي. بیسلی چې په خپل هم کورونا وایرس نیولې وو او اوس په خکېدو دی وایي کله دغه 10 میلیونه خلکو سره مرسته ونه شي زموږ څېړنې ښیي چې تر 3 میاشتو پورې به هر ورځ 3 لکه انسانان له لوږې ومري.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو نه اوري د ورځې په موضوع د کورونا د پیښو په اړه تمکیګو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای په 13 ساعتونو کې د کورونا وایروس 150 مثبت پیښې رامنځته شوې. لدی سره په افغانستان کې د کورونا د مثبت پیښو شمیر 1300 ته ورسید. د تازه ثبت شوو پیښو شاو خوانیمایي په پلازمینه کابل کې رامنځته شوې. ناجیه صافی د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تازه اعلان شوی شمیرې ښیي چې په 13 ساعتونو کې د نورو ولایتونو په پرتلا په کابل کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې ډېرې ثبت شوې دي. د معلوماتو له مخې په 13 ساعتونو کې د دغه هیواد په کچه د کورونا 150 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د عامه روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار نن چهارشنبې خبرې ناستې ته وویل چې له دې پیښو 8 په پلازمینه کابل کې دي.
زیاد مثبت واقعات پر کابل کی آتش پیکی بحیرات کدرے غزنی دوار تک سب سب ننگرہار کی شپک اور کنارو کی ہم آتے واقعے
ثبت شوی زمنان په پروان بامیان لغمان پکتیکا او فراه کې یوه مثبته پیښه ثبت شوې چې ټول مجموعي واقعات زموږ په افغانستان کې یولس او درې څلوېښتو ته ورسېدې.
خغلی مایار وای په دې رسلر وشتو ساتونه کې شپاړس تنه ل کوټ نون نس ناروغي روغ شوی او سلور تنه مړ شوی چې لدی سره د مړو شمیر سلويختو ترسيږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان وای په ټوله کې ل کورونا وایروس څخه تر اوسه یو سلو شپږ پېټه کسان روغ شوی دي. خغلی مایار ویل راتلونکو دوه اونۍ ډېرې مهمې دي او ل خلکو یو غوښتل چې روغتي سپارښتنو ته جدي پام وکړي او کننو انساني نورین برمسته شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت توی کابل خریان تر ډیره روغتي مسایل په پام کې ننسي او همدا لامل شوی چې په کابل کې پیخي ورستربلې زیاتې شي. په دې ورسېو کې داسې انتقادونه هم مطرح شوي چې په افغانستان کې په روغتي سکتور کې د فساد لامل خلکو ته سم روغتي خدمات نه رسیږي. خو د افغانستان د عام روغتي وزارت وایي ممکن په فساد ککړ کسان موجود وي، خو د رسنیو او خلکو یو غوښتل چې په روغتي سکتور کې فاسد کسان لاسناد سره یاد وزارت ته ور وپیژني. په ورته وخت کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه له خبريالانو غواړي چې د کورونا وایروس په تړاو ټولنیزو رسنیو کې د خبرېدونکو شایعاتو ښکار نشي. د دې کمیټې مشر نجیب شریفي د چهارشنبه په ورځ په خبري کانفرنس کې وویل
معلومات درسته کې د وایروس
د وایروس په تړاو چې کوم ناسم معلومات په ټولنیزو رسنیو کې خبريږي له خبريالانو سره کار شوی تر څو دوی څنګه کولای شي چې له دغه خطرناکې پدیدې سره مبارزه وکړي او خبريالان د ناسمو اطلاعاتو ښکار نشي.
نوموړي ویل کوم ناسم معلومات چې په افغانستان کې د کورونا وایروس په تړاو خپریږي خلک یې اندېښمن کړي او خبريالان کولای شي چې په دقیقو اطلاعاتو سره خلک له دغه ګواښونکي وایروس څخه وژغوري.
و موریدل چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کورونا یو 50 مثبتې پیښې ثبت کړې. له دې سره په ټول هیواد کې د دغو پیښو شمیر نږدې 1500 ته ورسید. بلخوا د افغانستان د یو شمیر ولایتونو روغتیایي مسؤلین وایي د کورونا وایروس د تشخیص لپاره کیټونه یا دغه وایروس د معاینه لابراتواري بستې خلاصې شوې. کندهار، هرات او بلخ هغه ولایتونه دي چې دا ستونزې پکې پیدا شوې. خو د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي تازه د کورونا وایروس د تشخیص لپاره 15,000 کیټونه یا همدا بستې اخیستي چې ستونزې به ورسره هوارې شي. په دې اړه هم د ناجی صاحب اداره پور واوري.
هرات هغه ولایت چې د کورونا وایروس لمړنۍ مثبته پیښه پکې ثبت شوه. د دغه ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د هرات لپاره 15,000 کیټونه په نظر کې نیول شوي وو چې تر اوسه یې شاوخوا 2,000 مصرف شوي دي. په همدې حال کې د دې ولایت روغتي چارواکي د آر این آی اکسټرکشن د کیټونو یوه برخه ده چې د کمښت په اړه اندېښنه ښیي. د هرات ولایت د عامې روغتیا رئیس عبدالحکیم تمنا
هغه څه چې کم دي د تشخیص کیټونه نه دي، بلکې یو بل اله په نوم ده آر این ای اکسټرکشن ده چې نه یوازې دلته بلکې په ټول افغانستان کې دغه اله نشته او موږ په تمه یو چې د کابل نه راورسي.
تر اوسه په دې ولایت کې د کورونا وایروس 324 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دغه ستونزه نه یوازې په هرات کې ده، بلکې په بلخ ولایت کې هم ورته ستونزه موجوده ده. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس خلیل حکمتي وایي لتیرې یوې اونۍ را په دېخوا په بلخ کې د کورونا وایروس د تشخیص کیټونه خلاص شوي دي. د ښاغلي حکیمي په خبره په وروستي ځل 50 کیټونه دې ولایت ته استول شوي وو چې اوس هغه خلاص شوي. تر اوسه په بلخ ولایت کې د کورونا وایروس 55 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. ننګرهار بیا هغه ولایت دی چې تر اوسه پکې د کورونا وایروس 40 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی وایي په دې ولایت کې 15 کیټونه و چې له نیم څخه زیاتې مصرف شوي او په نږدې راتلونکي کې به نور کیټونه هم راورسیږي. په پکتیا ولایت کې بیا تر اوسه د کورونا وایروس د تشخیص لابراتوار نه دی پرانیستل شوی. په پکتیا کې تر دې مهاله 14 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. کندهار هغه ولایت چې تر دا مهاله پکې د کورونا وایروس 108 مثبتې پیښې ثبت شوې. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس وایي کندهار ته 370 کیټونه ځانګړي شوي وو، خو اوس دغه کیټونه خلاص شوي او نور نه دي رسېدلي. محمد نسیم افغان وایي دې ولایت ته د 1,000 کیټونو اړتیا ده. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار وایي د کیټونو د نشتون ستونزه یوازې په افغانستان کې نه ده، بلکې دا ستونزه په ټولو هیوادونو کې شته. هغه د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل
تست موجود است اما یک بخش از این
تست شته خو په دې برخه کې د آر ان ال کمخ سره مخامخ یو او دلیل هم دا دی چې هغه مرسته چې له عربي متحدو اماراتو څخه شوی وي په وخت راونه رسیدي خو له نیکه مرغه تیره ورځ تازه 15,000 کیټونه راورسېدل چې نور به د چهارشنبه په ورځ راورسیږي او راتلونکو دوه اونیو کې به 10,000 نور کیټونه هم ترلاسه کړي.
د ښاغلي معیار په خبره تر دا مهاله په ټول افغانستان کې د کورونا ویروس د تشخیص و لابراتوار موجود دی چې دوی په کابل او یو په هرات، بلخ، ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې دي. ښاغلي معیار وویل ټاکل شوی چې یو بل لابراتوار په کندوز ولایت کې هم جوړ شي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر دا مهاله 6,000 سمپلونه اخیستل شوي. د دغه وزارت په وینا په افغانستان کې هغه و لابراتوار چې موجود دي کولی شي په یو وار 300 کسان وازمایي خو هسي دا روان دي چې دغه ازمایښت کچه 1500 ته لوړه شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر دا مهاله په افغانستان کې 1,029 کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو محصلان غواړي چې د دوی په میاشتنیو فیسونو کې 50% کموالی راشي. په ورته وخت کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د شخصي پوهنتونونو سره په اړیکو کې دي چې په اوسنیو حالاتو کې د پوهنتونونو په میاشتنیو فیسونو کې کمښت راولي. دا موضوع اکرام الله اکرام تعقیب کړي او دا راپور برابر کړي.
په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ بیکاری د شخصي پوهنتونونو هغه محصلین اندیښمن کړي چې آنلاین درسونه یې پیل شوي او اړ دي چې میاشتنی فیسونه ورکړي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل له هغه وخت چې قرنطین پیل شوی دوی په ګورونو کې بیکار ناست دي او د پوهنتونونو د فیس د ورکړې توان نه لري. لږ تر لږه په میاشتنیو فیسونو کې باید 50% کمښت راشي. زبی چی په کابل کې د خصوصي پوهنتون محصل دی وای اړ دی چې د هر سمستر په لومړیو کې 15,000 افغانۍ ورکړي خو اوس چې بیکاره دی توانې نه لري.
وضعیت داسې دی چې موږ ټول په کورونو کې بند یو او کاروبار نشته. پوهنتون باید میاشتنی فیس نیم کړي ځکه موږ د آنلاین له درسونو نه هم ښه ګټه نشو اخیستلی.
دی وایي تر دې دمه یې د 1500 افغانیو انټرنیټ مصرف کړی خو بیا هم نه دی توانېدلی چې له آنلاین درسونو سمه ګټه واخلي. د زبی ترڅنګ نور محصلین هم شته چې ورته ستونزې لري. مریم وایي د ده په ګډون د کورنۍ 15 غړي په خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې کوي خو دا وایي اوس چې ټول بیکاره دي نشي کولی د پوهنتون فیسونه ورکړي. آن تر دې دمه د آنلاین درس ویلو لپاره د انټرنیټ د فعالېدو پیسې هم نه لري.
مصرف هزینه انټرنیټ او مصرف پانتون فیس پانتون
د قرنټین لاملا انلاین درسونه پیل شوی خو موږ ډیر زیات ستونزې لرو. د فیس د ورکړې او ان د انټرنیټ د فالیدو پیسې نه لرو. باید په پوهنتون کې د فیسونو او انټرنیټ بای کم کړي ځکه یوازې زنه يم. زمنګ په کورنۍ کې زما په ګډون 15 تنه یو چې په خصوصي پوهنتونونو کې درسونه وایو خو اوس په اقتصادي لحاظ ل زیات ستونزې سره مخ یو.
مریم وایي که د شخصي پوهنتونونو مسؤلین او د غشان د لوړو زده کړو وزارت دی برخې ته پاملرنه ونه کړي نو زیات شمیر محصلین به خپل درسونه پرېږدي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو په زیاتېدو سره زیات شمیر خصوصي پوهنتونونو خپل درسونه په آنلاین ډول پیل کړي دي. په همدې حال کې په کابل کې د غالب په نوم د یو خصوصي پوهنتون سرپرست عبدالرحمن حمید ازادي رادیو ته وویل د دوی مالی کمیټه هڅه کوي چې په بحراني حالتونو کې د پوهنتون فیسونه کم کړي خو دی وایي چې دا چاره هم یو څه وخت ته اړتیا لري. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا د محصلینو په میاشتنیو فیسونو کې به کمښت راشي؟ د لوړو زده کړو وزارت ویان حنیف فرزان ازادي راډیو ته وویل
وزارت تحصیلات عالی جلسات متعدد را پیرامون کاهش فیس محصلان در ایام
د لوړو زده کړو وزارت له شخصي پوهنتونونو سره د محصلینو د میاشتنۍ فیسونو د کمښت په اړه بیلابیل ناستې درلودې او له ټولو خصوصي پوهنتونونو نه غوښتنه شوې چې قرنطین په ورځو کې او شرایطو ته په پام د محصلینو په میاشتنۍ فیسونو کې باید کموالی راولي.
دی وایي د خصوصي پوهنتونونو مسؤلینو هم ژمنه کړې چې په دې برخه کې به مرسته وکړي. د ښاغلي فرزان د معلوماتو له مخې اوس مهال د دولتي پوهنتونونو په ګډون 100 خصوصي پوهنتونونه د ځانګړي آنلاین سیستم له لارې تر یو مدیریت لاندې خپل درسونه پر مخ وړي.
څلور بجې او 15 دقیقې دی. راځو یوې نړیوالې موضوع ته. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا متحده ایالاتونو ته د کډوالو پر ورتګ بندیزونه سخت کړي دي. دای وایي چې د کورونا وایروس له امله چې کوم امریکایي کارګر له کارونو وتلی دي، د هغوی غم باید وخوړل شي. خو د ولسمشر ټرمپ پر دې پریکړې اپوزیسیون ګوند سخت انتقاد کړی او ویلي دي چې په دې ډول د امریکا دننه د کډوالو ضد احساسات راپارېږي. احمد شیبر د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې د موقت وخت لپاره به متحده ایالاتونو ته د کډوالو د ورتګ چارې د دې لپاره ودروي چې د خپل هیواد دننه د کارګرو ملاتړ وکړي. دا یو جنجالي کام دی او انتقاد کوونکي خبرداری ورکوي چې له دې سره به په متحده ایالاتونو کې چې کورونا وایروس هم خپور شوی دی، اختلافات ژور شي. ډونالډ ټرمپ چې په روان نومبر کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته درېدلی دی، پرون یې وویل چې یو اجرایي فرمان به ورکړي چې د شپېتو ورځو په مخه د گرین کارډونو ورکړه بند شي او په دې ډول به د کورونا وایروس ته خپرېدو د مخنیوي چارو ته پاملرنه زیاته کړي. کورونا وایروس تر اوسه د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر 45 سره ډېر کسان وژلي دي او نور څه باندې 300,000 په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د کورونا وایروس ته خپرېدو له امله په متحده ایالاتونو کې لږ تر لږه 22 میلیونه کسان بیکاره شوي دي، ځکه چې د کووېډ-19 ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه لګېدلې دي. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دا به ناسمه وي او انصاف به نه وي چې د دې وایروس له امله امریکایان بیکاره شي او د هغوی پر ځای نوي مهاجر کارګر له بهره راشي ځای ونیسي. جمهور رئیس ټرمپ زیاته کړه چې لومړی باید امریکایي کارګرو ته پاملرنه وکړي. د امریکا ولسمشر بیا وویل چې دا اجرایي فرمان به پر هغو کسانو نه تطبیقیږي چې متحده ایالاتونو ته د لنډ وخت په مخه ورشي، خو ممکنه ده چې تر شپېتو ورځو وروسته هم دا فرمان تمدید شي. د ولسمشر ټرمپ د دې پریکړې په خاطر دیموکراتانو او انتقاد کوونکو دی تورن کړی دی چې د مهاجرو ضد احساسات پاروي او په دې ډول له کورونا وایروس سره مبارزه ټکنۍ کیږي. څو اونۍ وروسته تر دې چې په امریکا کې بندیزونه لګېدلي دي، د ټرمپ اداره او د ایالتونو والیان هڅه کوي چې بندیزونه تدریجي لرې کړي، خو په دې ډول چې د کورونا وایروس بل څپه ورسره رانشي. شاوخوا شپږو ګورنرانو چې اکثر یې د جمهوري غوښتونکو حاکم ګوند غړي دي، روانه اونۍ د بندیزونو د نرمولو هڅې پیل کړي او په څو ایالتونو کې خلکو مظاهرې هم کړي دي چې بندیزونه لرې کړي. د بندیزونو د لرې کېدو له فشارونو سره سم په نیوجرسي، پنسلوانیا او میشیګان کې د کورونا وایروس له امله د 800 کسانو د مړینې خبرونه خپاره شول. نیویارک چې کورونا وایروس پکې زیات خپور شوی دی، هلته د 491 تلفاتو خبر ورکړل شو.
یو بل نړیواله موضوع دا چې امریکا او ایران تر خپل منځ پر ټولنیزو رسنیو د بیانونو او عکسونو خبرولو ته مخه کړي. لیوی خو امریکا د منځنی ختیځ په هیوادونو کې د ایران د لاسوهنو په اړه بیانونه خبروي. له بل لوري له ایران داسې عکسونه او بیانونه خبريږي چې د نړیوالو له نظره د امریکا بندیزونه د بشري حقوقو خلاف کار وبلي. په دې اړه د فرشتي جلال زئی راپور ته پام وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په روسیو کې یو کس پر ټوچر خبر کړ چې په هغه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره ناست دی. د دواړو ترمنځ یو میز دی او د پیسو بستی ور باندې شېدی. د بشار الاسد پر څنګه او په جیب کې هم د ایرانی نوټونو بستی لیدل کیږي. د جواد ظریف او بشار الاسد د ګډ عکس د کمپیوټر په مرسته الټر یا بدل سوی دی. دا عکس د اپریل په شلمه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګان اورټیګس خبر کړ چې په سوریه کې له رژیمه د ایران ملاتړ ته د خلکو پام واړوي. په همدې وخت کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سوریه ته تللی وو. ایران او سوریه په ټوله سیمه کې له کلکو متحدانو دي. مورګان اورټیګس پر ټویټر لدی اکثر یو ځای لیکلی وو د 2012 میلادي کال راهیسې د ایران رژیم تر 10 میلیارد ډالر زیاتې پیسې چې د ایران د خلکو برخه دي د بشار الاسد رژیم ته ورکړې دي. فکر وکړئ چې څومره پیسې به دا ورظریف د مشق ته راوړي وي. د ایران او امریکا حکومتونه رسمي خبرینه سره کوي، خو په وروستیو کې له دواړو خواوو پر ټولنیزو رسنیو د یو بل د مسخره کولو او د انتقادونو د زیاتولو لپاره داسې بیانونه او عکسونه خپروي. د بحرانونو په نړیوال ګروپ کې د ایران د برخې مشر علي وایز د آزاد اروپا او ازادي راډیو د خبرونو برخې ته ویلي چې په ټولنیزو رسنیو داسې تبادله ډیره ماشومانه او بې معنی کار دی. وایز ویلی په امریکا کې د حکومت ایدیالوجستان فکر کوي چې د ایران رژیم د سقوط په حال کې دی، ځکه د کورونا ویروس او د امریکا د بندیزونو تر سخت فشار لاندې دی او لدې کبله د رژیم د سقوط لپاره له ټولنیزو رسنیو د یوې وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي. د بل اړخه په ایران کې د وایز په وینا دې مسلې ته چې په ایران کې یو بشري بحران راغلی دی، داسې موقع په سترګه کتل کیږي چې پر امریکا انتقادونه زیات شي او د امریکا هغه بندیزونه چې پر تهران یې لګولي د نړیوالو له نظره غیر مشروع وګڼل سي.
له دې سره ورسېدو د خبرونې نیمایي ته. اوس هم سالم احمد صالح د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
اروپای ټولنې د افغان ماشومانو د لاسنیوي لپاره 2 میلیونه اولکه یورو د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونیسف ته ورکړي. دغه مالی مرسته به د افغان ماشومانو پر تعلیم او په لور پرتو سیمو کې په خورځواکۍ د اخته ماشومانو پر لاسنیوي ولګول سي. په هرات کې د ملکیانو د خوندیتوب ډلې د جګړې له شکیلو لورې غوښتنه وکړه چې د روژې په مناسبت له جګړو لاس واخلي. دغه ډلې غوښتنه کړې چې د دې پر ځای دې د کورونا وایرس په وړاندې پر مبارزه تمرکز وسي. په سرپل کې د وسلوالو طالبانو په ډله ییز برید کې یولس پوځیان وژل سوي او 19 نور ټپیان سوي دي. د والی ویاند وایي چې په سوزمقله کې یو سرتیری هم د وسلوالو لخوا اسیر سوی دی. ملي امنیت د داعش د خراسان څنګه د یو بل مسؤول د نیول کېدو خبر ورکړ. د غریاست نن په ویلامیه کې ویلي منیب چې په اصل کې د پاکستان اوسیدونکی دی په ابو بلال، حاصر، ابو هلال او ابو همام هم مشهور دی. ایران وایي تر څو میاشتنیو ناکامو هڅو وروسته یې د مځکې مدار ته یو نظامي سټلایټ وتوغاوه. دولتي تلویزیون او تسنیم خبري اژانس دا یوه بریا بللې ده. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو کارپوهان وایي دا چې ایران یو بل ظلمکۍ د نړیوالو قوانینو خلاف اقدام کړی ټکن ورکوونکی خبر دی. او د روسیې، ترکیې او ایران د بهرنیو چارو وزیران بنن په ویډیویي کانفرنس کې د سوریې په شمال ویدیس کې د شخړو د کمولو پر موافقه په خپلو کې بحث وکړي. دا د یاغیانو تر ولکې لاندې وروستۍ سیمه ګڼل کیږي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټولو لوی خارونو کې د اف ام په 3.15 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 12 شپږ نوي څپو اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجین لیکلی وای مکمل بندیان باید آزاد شي، ځکه چې کرونا په تیزی روانه ده او لبل خوا روژه راغله. بل اوریدونکي لیکلی چې د هلمند له مرجین وای دلته تریاک سخت تر ځانه شوی، یو من تریاک په 15,000 پاکستانی روپی شوی، غنم بیا یو من په 310 روپی شوی. فضل کریم درویش له پکتیا زازیاریو به لیکلی دی وای که د افغانانو داسې بې پروايي دوام ولري نو خامخا به د کرونا ویروس ښکار شي. بل اوریدونکي جعفری لیکلی وای د افغانستان د عام روغتیا وزارت باید قرنطین شوي غریبانو غم وخوري. د ویلي چې په قرنطین کې یو شمېر کسان له لوږې سره لاس او ګریوان دي. د هلمند له نادلي ولسوالۍ نه خان محمد اسلامیار لیکلی طالبان او افغان حکومت وای باید د بندیانو تبادلې ته دوام ورکړي چې د سولې خبرو ته لار هواره شي. تازه خان سمسور د ننګرهار نه لیکلی وای دلته ارمنی کورنۍ د لوږې له ناورین سره مخامخ دي خو حکومت مرستې ورسره نه کوي. یو بل ورور لیکلی دی چې وای ګل احمد ګلزار یم د کندهار څخه، په کندهار کې ډیره ګرانی ده، یو پارسل یا یو بوجۍ وړه 3,600 کلداری دي. د دولت څخه مو وای هیله داده چې دې ته پام وکړي، ځکه روژه راځي او بازارونو ته خلک اړتیا لري. عبدالعزیز غالب بیا هم له مرجین لیکلی وای دلته د چاپریال ساتنو لپاره کار کیږي او خلک سکل ډیر د چاپریال لپاره لاس په کار شوي دي او نیالګي کینولې دي. له دې سره د خبری مسایلو ټغر نغاړو ورځو اونیزو پروګرامونو ته ژوند په شیبو کې او د بشري حقوقو پروګرام.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني دا ونې په حق العبد خبري کوو. دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو او په دې تړون کې ویل شوی دی چې حکومت به د طالبانو 15,000 زندانیان خوشی کوي، خو په دې ورستیو کې افغان چارواکو د حق العبد مسله مطرح کړې ده، ویلي دي چې په دې زندانیانو کې داسې کسان هم